سلامونه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې برید د ننه په روغتون کې د ځینو کړیو په مرسته ترسره سو. او په نړیوالو موضوعاتو کې اورو چې د سوریې د رژیم مخالفین د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي د سوریې جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بد ناورین دی. او راپورونه وایي چې روسیه په لیبیا کې د مصر پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر وړاندې د عطا محمد نور وروستی دریز یو ناوړه پیغام بولي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د کابل بانک یو پوروړی عبدالغفار داوی د لوی څرنوالی د پلټنو د پلاوی لخوا توقف سوی. او د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي چې د غرنی په نوم د عملیاتو پر مهال د یو قمندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر وړاندې د عطا محمد نور وروستی دریځ یو ناوړه پیغام بولي. د دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي نور وروستی څرګندونې او ګیلې ښکاره کوي چې هغه له اجرایی رئیس څخه ناهیلی ایستوی.
اول خوب به هیچ صورت نفاق بخیر ملت افغانستان نیستن، دو جانب تیمایشان همی رقم ناراض هستن. خب بهرحال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستن، در این مورد مداخله میکنیم، شاید دوباره به نزدیکی یک رای حل پیدا شود.
لبل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان او ځینې سناتوران ټینګار کوي کچېره دا وضعیت پای ته ونه رسیږي د افغانستان دښمنان بل فرصت څخه په ګټه اخیستو هیواد یو بل تازه بحران ته راکاږي. تیر ورځ د بلخ والي عطا محمد نور په توند لهجه وویل دا چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې له عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي له خلکو بخښنه غواړي او ورباندې پښیمانه ده. اجرایی رئیس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د کابل بانک یو پوروړی عبدالغفار داوی د څرنوالی د پلټنو د پلاوی لخوا توقف سوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل د پلټنو پلاوی څېړنې پیل کړي او له قانون سره سم به په دې توګه خپل کارونه په جدي توګه مخکې یوسي. کابل بانک د 2010 میلادي کال په وروستیو کې وروسته له هغه وخت له مالي کړکۍ سره مخ شو چې د دغه بانک سهم لرونکو په غیر قانوني توګه له دغه بانک یو اندازه پیسې وویستلې. د ملي وحدت حکومت لاره تک سره سم افغان ولسمشر د کابل بانک دوسیه له سره پرانسته او هوډ یې کړی چې د نوموړي بانک له پوروړو سره به تصفیه کوي. او د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي چې په د غرنی په نوم د عملیاتو پر مهال د قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. د غزنی د والي ویان خالد بهر نن ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره شپه د افغان ګډو ځواکونو لخوا په د یک ولسوالۍ کې سوي چې له امله یې شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. ښاغلی بهر زیاتوي په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او بل ټپي سوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي د سوریې جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدتره ناورین دی. زید راد الحسین دا څرګندونې په سوریه کې په پراخه اندازه روانې وینې تویدنې او شکنجې ته په اشاره وکړې. نوموړي وویل ټوله سوریه دا مهال د شکنجې په یوې خونې او د پوره وحشت او بې عدالتۍ په سیمې بدل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې مشر په سوریه کې د جګړې له ټولو اړخونو سره د بندو زرګونو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه ویل د دې لپاره چې د شکنجې او جرمونو عاملان د عدالت منګولو ته وسپارل شي په سوریه کې تلپاتې سولې ته اړتیا ده. بل لور ته تمه ده چې نن د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي، خو اټکل کېږي چې د سوریې د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو استازیو پرون وویل چې دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې ټینګ شوی و. د مخالفانو یو ویاند اسامه ابو زید ویل د اوس لپاره مو پریکړه داده چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو ځکه روسیې په سوریه کې خپلو جنایتونو او د بشار اسد د رژیم له جرمونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تمه کېږي چې د استانه په نننیو خبرو کې د ترکیې، ایران او روسیې حکومتي پلاوی هم برخه واخلي. روسیا او ایران د سوریې له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا په سوریه کې د هغو سنی وسلوالو په طرف ده چې غواړي د بشار اسد رژیم نسکور کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. رویټرز خبری اژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولې سره نږدې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا خبر د سه شنبې په ورځ د امریکایي او مصري چارواکو په ګډون د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی خپور شوی دی. امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل ښایي د لیبیا د پوځي قومندان خلیفه هفتر د ملاتړ لپاره وي. خلیفه هفتر په لیبیا کې د اوسني حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي مخالف دی. روسیې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او د مصر حکومت پر خپله خاوره بیا د هر ډول روسي ځواکونو موجودیت رد کړی دی. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اډ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوه چې ټرمپ ورته تلیفون وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه کړې چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ورېږي. او د برتانیا پارلمان پرون ناوخته هغه لایحه تصویب کړه چې صدراعظم تریزا می ته د اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسي جرګې هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې په دې لایحه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د برتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډانو یا مشرانو جرګې هم دا لایحه له بدلونونو پرته تصویب کړه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 2. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 22 وي، ټیټه به 1. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 24 وي، ټیټه به 12. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 11. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، خو د تودوخې لوړه درجه به 21 وي، ټیټه به 11. او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به منفي 1 وي، ټیټه به منفي 1. ښه وخت.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د حقیقت موندنې لپاره د مشرانو جرګې پلاوی وایي پر سردار محمد داود خان روغتون حمله له دننه ځینو کړیو په مرسته سوې ده.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دغه خونړۍ پیښه شوې ده، دا هلته د ځینو مسلمانو په همکاري او د ځینو مسلمانو په حمایت دا خلک داخل شوي دي او دا موضوع پیښه شوې ده.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان پر افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو او نور مسایلو پر سر راوستلی دي.
این جنگ، این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي.
باور مایی است که پدیده مهم مهاجرت ضرورت به یک مدیریت مشترک دارد.
په کندوز کې نه یوازې ګڼ شمیر سړي بلکې ښځې هم په مخدره موادو روږدي سوي دي.
در سرتاسر کندوز بیشتر از 30,000 نفر معتاد به مواد مخدر است.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو ازادي راډیو اوري د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې برید نن په روغتون کې د ځینو کړیو په مرسته ترسره سوی دی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د روغتون چارواکو د دغه برید په مخنیوي کې غفلت کړی دی. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي ډېر ژر به پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. عباد الله هنانزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سرحد
مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د سردار محمد داود خان پر روغتون له برید وروسته افغان حکومت یو پلاوی ته دنده وسپارله څو د دغه برید په اړه څېړنې وکړي. اوس د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې دغه پلاوی څېړنې پای ته رسولې او دوی په خپلو څېړنو کې دا موندلي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې برید د ننه په روغتون کې د ځینو کړیو په مرسته ترسره شوې. دوی پر هغو چارواکو نیوکه هم کوي چې په دغه روغتون کې د دغه برید د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی دی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغو کسانو په پیژندنه کې اقدام وکړي او دوی ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل لنډ غوندې غږ به یې واورو مونږ.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دغه خونړۍ پیښه شوې ده، دا هلته د ځینو مسلمینو په همکارۍ او د ځینو مسلمینو په حمایت دا خلک داخل شوي دي او دا موضوع پیښه شوې ده.
د تیرې چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ او دلته یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. که څه هم په دې اړه ځینې راپورونه ورکړل شوي، خو د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې دغه برید کې 40 تنه وژل شول او څه باندې 100 تنه ټپیان شول. په دې اړه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې برخه کې کمیسیون ټاکل شوی دی او پایلې به یې ډېر ژر له خلکو او رسنیو سره شریک کړي.
کمیسیون تعین شده اونا تحقیق میکنن. اگر
دای وای کمیسیون ټاکل شوه او په دې اړه څېړنه کوي، که کوم چا همکاري کړی وي او یا غفلت کړی وي، ټول به وپیژندل شي او بیا به د قانون منګولو ته وسپارل شي. له هیڅ سره مراد نه کیږي. له دې مخکې هم افغان حکومت په ورته پیښو کې په ورته بریدونو کې کمیسیونو ته دنده سپارلې وه څو حقیقت پیدا کړي او د څېړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي. خو که څه هم دغو کمیسیونو خپل څېړنې ترسره کړې، خو هغه څه چې لازمه وه خلکو سره شریک نه شول. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دې برخه کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په اړه دغه څېړنې پایلې به له خلکو سره شریکېږي او کنه؟ مننه.
ډیره زیاته مننه عباد الله نانزی، و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې برید د ننه په روغتون کې د ځینو کړیو په مرسته ترسره سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو په ګډون د یو لړ سیاسي اهدافو د ترسره کولو لپاره راوستلي دي. د دغه وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان به په دې اړه د هیڅ چا فشار ته غاړه کښېنږدي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت د پاکستان د تیری په وړاندې ځکه په بیلمثل عمل لاس نه پوري کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه خپل ولس ګڼي او حکومت ژمن دی چې حقونه یې تامین کړي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه کړنې چې پاکستان یې په وروستیو کې ترسره کوي د ټولو نړیوالو اصولو او ښه ګاونډیتوب په خلاف عمل دی. ښاغلی لیوال وایي د پاکستان لخوا راکټي برودونه، د پولي تړل، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نوو تاسیساتو جوړول او یو شمیر نور فشارونه د ډیورنډ د فرضي کرښې د رسمیت منلو لپاره نه، بلکې د افغانستان د اوبو او یو شمیر نورو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دي. نوموړی وایي په دې خاطر چې دلته نورې ګټې او نور هدفونه موجود دي، شاید د افغانستان اوبه له دې قضیې ډېرې مهمې وي، شاید په افغانستان کې له دې نه په مراتبو زیات سیاسي نفوذ ورته مهم وي. دا اوږد تروریستي او سیمه ییز جنګ په ډیورنډ کرښه ورته پل سمه خبره نه ده. ښاغلی لیوال زیاته کړه چې پاکستان د ډیورنډ په کرښه کې د ستونزو د رامنځته کولو او په کډوالو د فشار راوړلو له لارې یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. نوموړي وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سیمې تخلیه او خپل شوم اهداف پکې پلي کړي. افغان حکومت وایي چې له تېرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا پاکستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ننګرهار او کونړ باندې شاوخوا 1200 راکټي حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې د تورخام او سپین بولدک لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلي او یوازې دوه ورځې د دواړو هیوادونو د هغو مسافرو په وړاندې پرانیستي چې پاسپورټونه ویزې یې درلودې او دواړو غاړو ته بند پاتې ول. ښاغلی لیوال په داسې حال کې پاکستان سره د وروستي کړکېچ یو لامل د افغانستان اوبه ګڼي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوبو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي د دې هیواد د اوبو د پروژو په اړه اندېښنه نه لري، بلکې ملاتړ دی وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان دا کړنې نه یوازې دا چې غندي، بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو سره په ټکر کې بولي. د سیاسي چارو کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي په دې فشارونو سره افغانستان د هند له دوستۍ راوګرځوي او د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست په لاس کې واخلي.
پاکستانیان په افغانستان کې عمق استراتیژي لري، یعنی افغانستان باید د هندستان سره ښه اړیکې ولري. په افغانستان کې یو مزدور یو لاسپوسی حکومت وي، د پاکستان په مقابل کې یو ګرنده سترګو په نظر کې وکتل شي، افغانستان په داخلي او بین المللي سیاستونو کې ځان داسې وولي چې د پاکستان په مشورې وکړي، یعنې د افغانستان اوبه چې دي مهار ونیسي، ترانزیت یې پاکستان آزاد.
د یادونې ده چې افغانستان د پاکستان د یادو کړنو او له نړیوالو اصولو څخه د سرغړونو له امله تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم رسمي شکایت وړاندې کړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسوز مر ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازم اقدامات کړي، خو نور اړخونه هم باید د بحران د مدیریت لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر بیا د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې که افغان حکومت لا خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نسي، ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا ډېرې سي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې اورڅخه د راستنیدونکو افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر نړیوال مدیریت او پروګرامونه مهم ګڼي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ټینګار کوي چې افغان حکومت په کور دننه د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره لازمې پالیسۍ رامنځته کړي، خو د نوموړي په خبره د کډوالۍ په برخه کې د روان ناورین لمن ترې پراخه ده. نوموړی وایي که په یاده برخه کې هیوادونه او همکاره ټولنې ګډ اقدامات ترسره او همغږي ډېره شي، ستونزو ته مناسبې حل لارې پیدا کېدلی شي.
باور مایی است که پدیده مهم مهاجرات
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد ترانزیت مبدا هیوادونه نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
ښاغلی بلخی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د راستنېدو او بیا ځای پر ځای کېدو اړوند د مدیریت د کچې د لوړولو ورکشاپ ته وکړي، کوم چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی دی. پر یادو شویو مسایلو په داسې وخت ټینګار کېږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د کډوالو جبري ستنېدنه زیاته شوې او په کور دننه یې هم د ځای پر ځای کېدو او ژوند په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2018 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون کډوال هیواد ته راستنه شوي دي، چې د دوی په خبره له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان له اروپایي هیوادونو راستنه شوي، چېرته چې د 2015 کال راهیسې نږدې 3.5 لک کډوالو پناه وړې ده. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان رئیس لورانس هارت وایي نړیوالې ټولنې د کډوالۍ موضوع جدي نیولې او د حل لارو د پیدا کولو هڅه یې کیږي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د بستو اعلانول یوه ښه لاره ده، خو افغان حکومت هم باید خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه شي.
موږ له راستنېدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو، هغه څوک چې خوبونه یې صدمه لیدلې ده. موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه ده هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
نوموړی وایي چې سږ کال له پاکستان څخه د 1 میلیون نورو کډوالو د راتګ اټکل کیږي چې یوازې ګډې هڅې یې ستونزې کابو کولی شي. له دې سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کانینګ هم په هیواد کې دننه افغانانو ته د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کوي. وایي اروپا میلیونونه ډالر ځانګړي کړي تر څو د کډوالو ستونزو ته د هواري لپاره لازمي تګلارې رامنځته کړي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خپرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د یو شمېر راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس ځینو غړو داسې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي نو له مخې به یې پاکستان په رسمي ډول د تروریستانو د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل سي. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي له افغانستان سره ستراتیژیک امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیواد دونه تر فشار لاندې راولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس په یوه خلو پاکستان د تروریستانو د ملاتړو هیوادونو په قطار کې شامل کړي کنه، خو په دې اړه د افغانستان ولسی جرګې د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له لومړني اقدامه هرکلی وکړ. تر ډیره د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې بحث په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې پر څرنګوالي راڅرخید، خو بیا هم د دغه جرګې ځینو غړیو د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو د نظرونو په اړه خبرې او څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا چې د امریکا کانګرس له افغانستان څخه ملاتړ کړی او پاکستان یې د تروریزم ملاتړ بللی، موږ یې هرکلی کوو.
از موضوعگیری کانگریس امریکا در حمایت از
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانگریس موضوعگیری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانگریس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملل متحد له منشور سره سم اجرایات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانگریس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یو طرح ترتیب کړی چې په اساس پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یو طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي په اساس به پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیواد په توګه وپیژندل سي. تیت په امریکایي سناتور ویلي دي چې پاکستان د امریکا له بې باوره شریکانو څخه دی او له تروریستانو څخه د دوامدار ملاتړ په خاطر د امریکا په دښمن بدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې، د تروریزم د ملاتړ او د افغانستان په خاوره باندې د تیري له امله شکایت پاڼه وسپارله. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. د دغه جرګې غړي غلام فاروق مجروح په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
زموږ ټول نړیوال همکاران له هغوی سره چې موږ تړونونه او موافقتنامې ورسره لرو، دوی د افغانستان پر وړاندې مکلفیت لري. افغانستان باید ورسره خبرې وکړي. افغانستان دښمنان د هغوی ملاتړي هیوادونه دي تر فشار لاندې ونیسي تر څو چې موږ له دې حملو او ستونزو خلاص شو.
یو شمېر وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې که امریکا او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانستان سره د لاسلیکړې موافقتنامو امنیتي دفاعي او ستراتیژیکو تړونونو مادو ته ژمن نه وي، نو افغانستان باید دغه تړونونه لغوه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. په کندوز کې په مخدره موادو روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. د کندوز د شوزو چارو رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې او ناامنۍ له کبله یو شمیر ښځې هم په مخدره موادو روږدې شوي دي. دی ویل چې د نارینهو اعتیاد ټولنې ته دومره مشکل نه پېښوي لکه د ښځو، ځکه ښځې د کورنۍ په راټول ساتلو کې لویه ونډه لري او کله چې ښځې معتاد سي ټولنه هم اغېزمنه کېږي. له اجمل آرین څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د یو شمېر کورنیو ښځې هم پر مخدره موادو متعدد شوي دي. د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې جګړې او ناامنۍ د دې سبب شوي چې د ښځو او نارینهو ترمنځ د اعتیاد ستونزه زیاته کړي. هغه وایي هغه ښځې چې په مخدره موادو متعدد دي په سمه توګه د کورنۍ سرپرستي نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې د کندز ولسوالیو ته دوی لاسرسی نه لري، خو د ښار په شاوخوا سیمو کې کابو 600 تنه متعدد ښځې شته چې د تداوي لپاره یې هم هېڅ کار نه دی شوی.
در سرتاسر کندز بیشتر از 30,000 نفر معتاد به مواد مخدر هستند.
د تخمینی ارقامو له مخې په کندوز کې تر 10,000 تنه پورې په مخدره موادو متعدد دي چې ښځې او نارینه پکې شامل دي، خو د کندوز په مرکز کې یوازې 600 یا 700 تنه ښځې په مخدره موادو متعدد دي. هولکر زیاته کړه چې د یوې کورنۍ لپاره د نارینه اعتیاد دومره مضر نه تمامېږي لکه د یوې ښځې یا مور اعتیاد چې ټولنې او کورنۍ ته زیان اړوي.
سره له کې معتاد بودن به مواد مخدر از طرف خانما به جامعه
د یوې ښځې د اعتیاد څومره ضرر چې ټولنې ته رسېږي، د نارینه اعتیاد ورته هغومره ضرر نه شي رسولی، ځکه چې مور ماشومان روزي او که ماشومان سالمه تربیه نه شي ټول ضرر یې ټولنې ته رسېږي. د نوموړي په وینا چې د تیرو جګړو او ټولنې ته د نه پاملرنې له کبله د ښځینه معتادینو شمېر هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 10,000 تنو ته رسېږي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې د روږدو کسانو د درملنې په خاطر 150 بستریز روغتون د کندز په سیمه ییز روغتون کې فعال دی. همدارنګه 100 بستریز روغتون په قلعهزال ولسوالۍ کې جوړ شوی، ځکه چې په قلعهزال ولسوالۍ کې د روږدو کسانو شمېر ډېر لوړ دی.
17,000 یا بیشتر از 17,000 معتاد در ولسوالۍ قلعهزال. اداره صحت یا ما از
څه باندې 12,000 روږدي کسان په قلعهزال ولسوالۍ کې موجود دي. د عامې روغتیا وزارت باید دغه جوړ شوی روغتون په دې ولسوالۍ کې فعال کړي څو د خلکو روغتیایي ستونزې په وخت سره په دې ولسوالۍ کې هوار شي. د دغو چارواکو په خبره د قلعهزال په ولسوالۍ کې تر ټولو زیات معتادین موجود دي، خو د ناامنیو له امله په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو جوړ شوی کلینیک او نور سهولتونه نه دي فعال شوي. د سیمې خلک وایي چې په ناامنیو کې د معتادینو شمېر ځکه زیاتېږي چې خلک تداوي ته لاسرسی نه لري، او هغه کورنۍ چې اقتصادي کمزوری وي د لوږې د ختمولو لپاره هم له نشه یي توکو استفاده کوي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې بیکاری، جنگ و نامنۍ، اقتصادي ستونزې او تر څنګ مهاجرتونه د هغه لاملونه دي چې اوس مهال په دې ولایت کې یو زیات شمېر خلک په دې ناوړه او د انسانیت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د دوشنبه په ورځ د خوست متون پل د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د څه باندې 5.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. نجیب الله الوخیل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متون د درش کلي دغه پل د متون د یو شمېر کلو سربیره د یاد ولایت ځاځي میدان، صبري، تریزي او باک ولسوالۍ هم د خار سره نښلوي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس انجینیر مامورشاه د پل د پرانیستې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د خوست په کچه اتم پل دی چې د کیفیت او تخنیکي پلوه تر نورو په ښه معیار جوړ شوی دی.
دغه پل بودیجه 5.5 میلیون 3,00,000 افغانۍ وه. 260 متره اوږدوله لري او 9 متره 40 سانتي عرض ده. دغه پل او ډېر به کیفیته جوړ شوی دی. وزارت پیدامه د پنه جوړ شو دا او دا د دې پل او یو لوی اهمیت پدې کې دا چې میخي په یی تدابونه لري مونږ په خوځ کې دا دویم پل د چې میخي تدابونه جوړ شوی دی علي شیر پل دا او بل او دا غدې متون درش کلی پل دا
د متون د سیم یو تن قومي مشر حاجی شریف الله وای چې د درش کلی پل زکه به ارزښت دی چې څلور ولسوالۍ د خوځ خار سره نخلوي
نه تر هغه د متون مونږ کوم دی پر بل کې دا د ولسوالۍ د زمایدون د باغ د صبرایو د علي شیر هم په دانه رابطه ما کی او دا ډیر زبردست پال دا ځکه چې په ټول خوځ کې نور پلان جوړ شوی خوټول دې دې کې ما دې ارزښت جوړت
د یاد سیم یو بل مشر هم د پول جوړېدو ته خوشاله دی او وایي چې په دې سره د دوی ډېرې ستونزې راکمې شوې
دین ورګل مو سره یو هم سیاپروتو مریضو زنانه و چې کله مې روړه په داغه ځکه موټار نه باند شو هغه دې مریض ژوند دې لوسه ورکړو دې وبو دې لوسه نو دا پال چې مونږ ته جوړ شو مونږ ته ژوند رو بخالو
بلخوا خو سوري حکم خان حبيبي وایي چې د نوې مریض کال لپاره د دیګانو او مردخیلو د دوه نورو پلونو تدارکاتي چاره هم بشپړې شي او عملی کارونه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي
زمنګا د مردخیلو او د دیګانانو هغه دوه مهم پلونه د هغه تدارکاتي چاره تر ډیره حد مخکې تللې دي امیدوار يم چې هر څومره زر له تدارکات راووزي او د هغه عملی چاره هم پیل کو
دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د خوست لپاره په ملي ستراتیژیک پلان کې دیارلس لوی پلونه پلان شوي ول چې تر اوسه اته پلونه جوړ شوي او پنځه نور به په راتلونکو کلونو کې جوړ شي چارواکي وایي چې په نوي کال کې به د خوست د غلنګ هارون خیلو او بودی خیلو د پلونو کارونه هم د تدارکاتو مراحلو ته داخل شي
تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ریدا ازادي راډیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دی ل رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو
په سردار محمد داود خان روغتون باندې د تیرونی د بریده څنګهوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسون وایي چې له وسلوالو سره د روغتون له داخل څخه همکاري شوې ده د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک یو پوروړی عبدالغفار داوی د څارنوالۍ د پلټنو د پلاوي لخوا توقیف شوی دی د ولسي جرګې اداري پلاوي د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر وړاندې د بلخ د والي عطا محمد نور وروستی دریځ یو ناوړه پیغام وګڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي د سوریه جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدترینه ناورین دی تمه ده چې نن د قزاقستان په پایتخت خاستان کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي اټکل کیږي چې د سوریې د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه ونخلي رویټرز خبري اژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر پولې ته نږدې خپل ځانګړي ځواکونه په یوې اډه کې ځای پر ځای کړي دي او د متحده ایالاتو په ختی ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځندوي
لرزوان مراد څخه مننه تاسو ازادي راډیو اوري سهرګل امرزی مو د سپورت په نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي
سلام د هم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله با سبا د ایرلند له ملي لوبډلې سره په یو ورځنی نړیواله سیالۍ کې مخشي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید وتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله به له ایرلندۍ لوبډلې سره پنځه یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي افغانستان له ایرلند سره په روان سیریز کې درې شلورا پنځه یو ورځنی او یو څلور ورځنی سیالۍ لري چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له ایرلند سره درې شلورا سیالۍ ترسره کړي چې درې واړه یې ګټلي دي په دغو سیالیو کې ګټونکي لوبډله د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کوي په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سنگاپور ملي لوبډلې سره د مارچ په درویشتمه یو دوستانه سیالي ترسره کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال لوبډله د دغه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري د نوموړي په خبره تر دې وروسته به افغان فوټبال ملي لوبډله په تاجکستان کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره له ویتنام لوبډلې سره د مارچ په 28مه مقدماتي سیالي ترسره کړي او د اسپانیا د لا لیګا لیگ سیالیو په دوام دی فورتیفو لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته دوه د یو پر وړاندې ماته ورکړه دغه سیالي د دی فورتیفو په لوبغالي کې ترسره شوه چې بارسلونا په دې سره یو امتیاز له لاسه ورکړ او له ریال مادرید سره په امتیازونو کې برابر شوه تر دې وروسته به بارسلونا له والنسیا لوبډلې سره په خپل لوبغالي کې سیالي ترسره کوي لمالتیا مو مننه
تاسو ازادي رادیو اوري اوس اورو چې د سوریه د رژیم مخالفین د قزاقستان پلازمینه استانا کې د سولې په حق خبرو کې چنن پیلېږي برخنه اخلي. سلطان محمد سرور د سوریه د انکشافاتو په حق له د رويټرز خبري اژانس راپور اوروي.
د سوریه د رژیم د مخالفینو یو مشر اسامه ابو زید وویل د دې لپاره چې مسکو د هغو اوربند څخه د پراخو سرغړونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې په تیرې دسمبر میاشت کې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب وشو، نو د دوی نهایي فیصله دا ده چې په خبرو کې برخه نه اخلي. هغه وویل اوسنۍ فیصله دا ده چې په خبرو کې ځکه ګډون نه کوو چې روسیه په سوریه کې د ولسي خلکو خلاف خپلو جرمونو ته دوام ورکوي او د بشار اسد د رژیم د جرمونو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه ته هم چې د اوربند منځغړیتوب کړی دی د خپلې فیصلې خبر ورکړی دی. له دې مخکې ډګروال احمد عثمان چې د سلطان مراد د لیوا په نامه د مخالفینو د یوې ډلې مشري کوي او د انقرې له ملاتړه برخوردار دي ویلي وو چې دوی د هغې یو لیک ځواب ته منتظر دي چې پکې له روسیې څخه د اوربند د تضمین کوونکي په توګه غوښتل شوي چې سرغړونې پای ته ورسوي. ډګروال عثمان پولیسي خلکو د روسیې د الوتکو د بمباریو او د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د سوریې د رژیم د بریدونو څخه شکایت وکړ او وویل چې د اوربند په چوکاټ کې تر اوسه څه پلی شوي نه دي. د سوریې د رژیم مخالفینو د شنبې په ورځ غوښتنه کړې وه چې په قزاقستان کې د سولې خبرې باید وځنډول شي تر څو ولیدل شي چې آیا د بشار اسد رژیم او ملاتړ یې نوی اوربند چې د روانې مارچ میاشتې له اوومې تر شلمې پورې اعلان شوی په پام کې نیسي او کنه. مسکو د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. وروسته لدې چې د سوریه رژیم د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته په تیرې دسمبر میاشت کې د حلب ښار بیرته ونیو چې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر ټولو لویه بریا وګڼل شوه، مسکو د خبرو وړاندیز وکړ. د بشار اسد مخالفین وایي حکومتي ځواکونه او ایران پلوي ملیشي په دمشق، حمص، درعا او ادلب ښارونو کې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکوي. د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو مشر ډګروال احمد عثمان وویل مسکو خپل ژمنې نه دي ترسره کړي. د خلکو د بې ځایه کولو او بمباردمان درول یو اساسي غوښتنه ده. سالم المسلت د مخالفینو لخوا د سولې د خبرو د سترې کمیټې یو بیان هم وویل چې په خبرو کې ځکه برخه نه اخلي چې روسیه د سوریې په حکومت او ملاتړ وي، د فشار واردولو نیت نه لري.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې اورو چې د ترکیه د اروپای اتحادیه له شمیرې وادونو سره د راپورته سوي کړکېچ په ترڅ کې ویلي چې د انقره له نظره نور هغه تړون خپل اعتبار له لاسه ورکړي چې له اروپای اتحادیه سره د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له نوریاس نوري څخه اورو.
ترکیه وای له هالند سره په لوړه کچه ټول سیاسي بحثونه زندوي او د انقرې لپاره نور هغه تړون اعتبار نه لري چې له اروپایي اتحادیه سره یې کړی دی. هغه تړون چې اروپایي هیوادونو ته د آسیایي هیوادونو د کډوالو د بهیر مخه نیولې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نورالدین جانیکلی د دوشنبې د ورځې ناوخته دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې له هالند او جرمني سره د ترکیې اختلافات ډیر زیات شوي دي. دواړو هیوادونو د ترکیې د حکومت وزیرانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په خاوره کې په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي. جانیکلی وویل له بروکسل سره د انقرې پر هغه تړون د بیا غور لپاره به دا هیواد یو لړ اقدامات وکړي چې ترکیې ته له داخلېدو وروسته کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له پولو د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو ته تیر شي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د لمسوونکو ویناو په دوام د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکستانو په ملاتړ تورن کړه. اردوغان له هابر تلویزیون سره په مرکه کې مرکل تورن کړه چې د هغو څلور نیم زره کسانو دوسیو ته په رسیدګي کې پاتې راغلي چې دې هیواد جرمني ته استولې دي. انقرې دغه کسان مشکوک ترکستان او په دې هیواد کې د تیر کال د جولای د میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې په لاس لرلو تورن کړي دي. اردوغان له دې مخکې دوه ځلې هالند د نازیانو په څیر په چلند تورن کړی و چې په هغه هیواد کې چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا اشغال شوی او پرې بمباري شوی د چارواکو او خلکو غوسه راپارولې ده. انقره په دې خاطر په قهر شوی چې د اروپایي اتحادیه یو شمېر هیوادونو د ترکیې وزیرانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاورو کې په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي. دغه وزیران هڅه کوي چې د هغې ټول پوښتنې یا ریفرندوم لپاره په اروپایي هیوادونو کې د میشتو ترکانو ملاتړ ترلاسه کړي چې له مخې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتېږي. ټاکل شوی ده چې دغه ریفرندوم د اپریل د میاشتې په 14 په ترکیه کې ترسره شي. له جرمني وروسته حالان هم د تېرې شنبې په ورځ د ترکیې دوو وزیرانو ته اجازه ورنه کړه چې په دې هیواد کې میشتو ترکانو ته وینا وکړي. ترکیې ویلي دي چې د دغو وزیرانو له ایستلو وروسته د هالند چارواکو له معترضانو سره بد چلند کړی دی. خو د هالند صدر اعظم مارک روت دوشنبه په ورځ په روتردام کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له منطقي پلوه دا د دوی لپاره ګرانه و چې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چې غوښتل په دې هیواد کې میشتو یو شمېر ترکانو ته وینا وکړي د کتنې پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. موږ دلته په ترکیه کې د ریفرندوم لپاره د ترکیې د وزیرانو له کمپاین کولو سره ناراحته یو. هغه هم تر ډیره په دې خاطر چې دوی موږ ته وایي چې په هالند کې 400,000 کسان چې په خټه ترکان دي ژوند کوي. دوی تر اوسه دغه کسان ترک اتباع بولي چې داسې نه ده. هغوی د هالند اتباع دي چې د ترکیې په ریفرندوم کې هم د ګډون مستحق دي. خو تر هر څه لومړی دوی د هالند اتباع دي. دا یوه اساسي مسله ده. دا یوه ډیره اصولي مسله ده چې مطرح کیږي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر له هابر تلویزیون سره په مرکه کې د هالند صدر اعظم له ډیموکراسۍ نه په بېخبري تورن کړ. د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی او د اروپا د پراخوالي کمیشنر جوهانس هان د دوشنبې په ورځ له انقرې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې له یو شمېر غړو سره د ترکیې د راپورته شوي کړکېچ د ژر هواري غوښتنه وکړه. زموږ د ډیموکراسۍ په هسته کې جدي بحث زای لري، خو متقابل احترام جز دی. په دې خاطر زه د ناتو له ټولو غړو هیوادونو غواړم چې دو اړخیز احترام رعایت کړي، ځان آرام کړي او د کړکېچونو له پای ته رسېدو سره د مرستې لپاره مناسبه تګلاره غوره او دغه لانجمن حالت پای ته ورسوي. د انقره حکومت د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هالند سفیر ته بچ د استراحت لپاره په رخصتۍ تللی بیرته هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال دغه راز وویل چې حکومت به د ترکیې پارلمان ته سپارښتنه وکړي چې د ترکیې او هالند د دوستی له ډلې ووځي.
آزادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د آزاد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنی. د روغتیا په هیله مویم. بیا هم زموږ اوریدونکو پیغامونه او شکایتونه راستولې دي. په هغه ژغونو به خبرونه پیل کړم چې زموږ دوستانه یو ځل بیا د کډوالۍ پر ستونزې رالېږلې دي. د مسؤلینو ځواب به هم واوري. لومړی به له خوست ولایت د یو اوریدونکو کې ژغورو.
السلام علیکم لالا جان، دوران کوچه ما د خوست ولایت نه اله کوم چې د برېښنایي تذکیرو خبره زړه زړه تر سره شي. نو ډیرو خلکو تذکیره نشته چې تذکیره جوړې وي. اله کوم چې دا پیغام زما پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، عبدالمجید هم د کوچلاغه خبره کوم. دا د افغانستان د سکری چې خلکو ته ورکوي د دغه ش په لټنه کوي چې زور ثبوت ست نست اوانام خو چې دوه مشکل نه پر اغړی د دې ناری چې غاری او مشدا کو ادا کو ګس د غیب غارجت خلک دي خپل ش په لټنه کوي بیا ثبوت وشي ورکوي. دغه وسل رامي دي بیا پر ډوګان کې درامي جوړ کړی دي. موږ بس تنځ شپې کې جوړ کړه خو یو خلک دې کار ته میاشتې دي دوی ورځ نه شو تک نستلای. بس ما دغه وسل ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لغمان ولدنا خبر کوم زه مصدیق انا زمو په کې کې بار په اغله ده لئن غری دي خو بجلی په کې وشي ده. نو ما دې او د سوچ ده اله ارزو چې دا خبر خو
سخت عملیات شروع کیے. کابل کی
وجله ام دی وغندله په غندنګ و سر نه سر ورجه وګړه د مشران موږ غندو دا وس ولي پرجه مونږ ته زد باندې دغه نه کیرا غو زاینه معلوم چې په نګرهار او جزجان په دغه کیراتی یورات پرد پرمخ دین او دغه غدم چې څه باندې ګر افغانستان شي دا نو خامخا د جنن چې پاکستان یې د شون پاکستان یې د دشمنی نه پر د افغانستان یې د دشمنی نه پر امریکا او ځنه پر طالبان او ځنه پر دم دا کوم زه د دم دک سره ولي کده اسمان سره شو کیرو ورو د پر زدي خامخا یو دغه وشي دا سبار د کندهار او المند د امچ کی کې ونی ولي بیا د چا نه کین است د امچ کوته استاله ورو د پر زدي خامخا یو دغه وکي اقدام وکي.
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه لرم چې په هیواد کې د لیسانس او خونکو مشونه لزر افغانۍ ته پورته شول څوارلسم پاس خونکو چې شل کاله یو دنده اجرا کړې ده تر اوسه پورې شپږ زره پنځه زره افغاني مشونه دي ولې څوارلسم پاس خونکو مشونه کې هیڅ زیاتوالی نه راځي تاسو ولې پاملرنه ورته نه کوئ؟
ہلو السلام علیکم زتا پیغزا رحمت اللہ افغان د پاکستان د میوالی مجرکیب نه دا پیغام آزادی را دو طریقات کوم آزادی را دو ټول کلکونکو خبرانو ته سلام کوم بعد سلام یو گیلا وته لرم موږ در روان په اپریل ته مېش خپل وطن ته ستنی کو افغان کډوالو نو زه د آزادی را دو نه خبرانو نه اله کوم چې دا ملګرو ملتونو چې کوم $300 په مجرکټ باندې ورکړي دا خو موږ د مزورو لپاره هیڅ هم نه کیږي نه زه خپل د افغانستان د کندوز ولایت یم دا $300 چې ما د څلورو لپاره راکړي دا زه کریا کوم که کول جوړ کوم نه په وطن کې مینه لرم نه کول لرم او نوم د کریا وسرم نن سبا چې څوک د پاکستان نه بارېږي یو لکه $600 د کابل پورې کریا غواړي کلداري او که کندوز ته ځي نه یو لکه $1000 کریا غواړي چې $300 ماته ملګرو ملتونو راکړي په څلورو لپاره باندې په کارت باندې $300 دا $300 وزما څه شي زه په خپله یم منظوره زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو هیله کوم خاص کوم چې زموږ اواز د ملګرو ملتونو د چارواکو ورسوي چې دا $300 موږ د مزور افغانانو لپاره زیات کړي او مسره په کور په جوړونه کې مرسته وکړي زه هیله کوم د ازادي راډیو چارواکو نه د ازادي راډیو خبريالانو نه چې موږ ته زنګ ووي او یا زما شمېره ده ازادي راډیو خبريال برکوال مخیل ته ورکړي چې موږ ته زنګ ووي او زه په خپله ستونزه سره شریک کوم د خبريال سره وسلام.
وعلیکم السلام نظر خبر کون چې الہباد نه ما جلتی دا د ورشي په اړه وخت کې قانوني اسنادونه چې په بانکونو کې جمع کړي او پیسې موږ ذخیره کړي د نن تاریخ خبر موږ د نمبر مسلحکی ګنا کدا حکومت او دا وزارت کې دي شل د شپږ سره خلک زاړه د اویزوس په دی دغه ولاغ غم کې چې بچي به سر نه وته په بټیګانو کې ګرځي او د خوختو په بټیګانو کې کارونه کې قانوني اسنادو بانک کې پیسې اویزونه په لاس باندې لري او شپږ وکاله ورته زوري کې حکومت پر دغه نه کوي نو دې سر نه وچ باخې سونه کې دا رقم او دا رقم اداري دا د دسو حکومت داري خونه کې کوم هیله لرو چې زموږ خلک ورسیږي.
مننه دوستانو تاسو ژغونه ګلې او شکایتونه مودا دی واوریدل لکه چې تاسو به هم اوریدلې وي د ازادي رادیو په دې اړه تقریبا هر ورځ راپورونه او مرکه خبروي او د خلکو ستونزې راپورته کوو. همدانن مودا افغانستان د کډوالو چار وزیر سرګندونی درلودي چې د کډوالۍ ستونزې د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کړی دی. سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازمي پالیسۍ کړې خو نور اړخونه هم باید د کډوالو د ستونزې د مدیریت لپاره خپل اقدامات وکړي. شغله بلخی وایي
باور مایی است که پدیده مهم مهاجرت
زموږ باور داده چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد ترانزیت مبدا هیوادونه نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر خبري موارده بلخو په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر لورنس هارت هم ټینګار کوي چې که افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته متوجه نسي ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا پراخ شي. لورنس هارت وایي نړیواله ټولنه مرستو ته ژمنه ده.
موږ له راستنیدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو. هغه څوک چې خوبونه یې صدمه لیدلې ده موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه ده هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
دوستانو بیا هم وایم چې د ازادي راډیو هر ورځ د بیلابیلو نورو مسایلو ترڅنګ د کډوالو پر ستونزو هم راپورونه او تحلیلونه خپروي نو که زموږ پروګرامونه تعقیب کوئ نو خامخا به خپل ډیر ځوابونه ترلاسه کوئ. د نورو دوستانو شکایتونو ته ورځو چې پر نورو مختلفو موضوعاتو راستولئ.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي، مظلومان شهیدانې دي یا بنجان کېږي، باید دغه مخ نیوی وسي. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په د میوند ولسوالۍ کې نه وي. وسلام.
زه چلاوی صاحب د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي. پیسې اوزي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري، او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده، پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي، هغه شخصي جوبونو ته تللي دي.
السلام علیکم. د راډیو آزادي او ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د ایران له تهران څخه خبرې کوم. د افغانستان د غزني د ولایت ګیلاندی ولسوالۍ د شونکي د کلي اوسېدونکی ماجوتک یم. اول مې د غزني د ولایت له والي صاحب چې دا غوښتنه ده، دویم د امیر روغتیا له رئیس څخه د ګیلاندی ولسوالۍ هغه پخوانی په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک سي د مجاهد پخوا په وخت کې جوړ شوی ده، نو اوس موږ د ډاکترانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده، په دا پنځلس کاله کې کار نه دی شوی. او دویم هغه ډاکتر چې راځي سار په نن لس بجې راځي، په خپلو سترګو لیدلی حال زه درته وایم. په دولس بجې دي، د شپې لخوا خو نه وي او بعد له ماشکینه هم نه وي، نو کوم هغه متخصص ډاکتر هم نشته چې او هغه دوای سه کلینک سره راځي، هغه هم خلکو ته په سمه توګه نه دي رسېدلي. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب چې او د استعلام روغتیا له رئیس چې ده، باید موږ د ولسوالۍ تقریبا یو لک زره نفر نفوس لري او په څلورلارې پرته ولسوالۍ ده، نو باید عام روغتیا رئیس باید نو مشکلات حل کړي. ځکه د غزني په اتلسو واحدو ولسوالۍ یو شاتلس ولسوالۍ یا واحدونه لري، ګیلان پسترینه ولسوالۍ ده. له هر نظره مزیبله ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه دی کړی، او که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زه رشوان یم، احمد لام نیزم رو رجان ده. د بازار کې د عسکرو نه ډېر څنګه یو مټران چې ویلي وروره جانه شایسته مټران نه مټران دي، ځکه نور ته کې زاړه مټران ډېر پازابي ډېر څه پازاب یم. موږ ډېر دن په تکلیف کې لارو شوانان، موږ هم د خدای غریبان یو کنه، نو ولې موږ د چا تکلیف ورکو؟ خو دوی موږ ډېر پازابي. وسلام خدای په امان.
السلام علیکم. دا د ژړی په ولسوالۍ کې د دالې د مټرکاله باندې دا نور ځایونه چې دي په وطنو کې دا واکسین د کوچنیانو لپاره کورو ته وړي، خو دغه د ژړې د ولسوالۍ واکسین والا چې دي کورو کې نه وي. دا کوچنیان که چیرې دغه چې د غالي ډمبر په غاړه کې که چیرې دا شي چې نه شي واکسین ول، زموږ خپل کوچنیان چې نه واکسین وي نه دي راغلي، په نورو منچکو کې په سرایو ګرځي، دروازو ته ورځي، دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم حکمت الله ده، سنجن ولسوالۍ څخه خبره کوم. لازمور د سنجن لویه لاره بنده ده، دغه چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي چې د بار ډېری لکې زموږ خلک ډېر په تکلیف دي.
السلام علیکم. ایت الله یم کندنه، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی، وای چې کله ملک زراعتي شي بیا وروسته باید صنعتي شي. نو هیله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټوله ترجیح باید زراعت ته ورکړي، او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټوله انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي، او اوبه باید هغه داسې توچتي شي چې امکان ولري. د ځین وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار کې دی، نو یو د صحت په برخه کې دی، او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی ده چې موږ یې په پنجابیانو خرڅوو په لس فیصده، او دوه درې میاشتې سټور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي موږ باندې په اتیا فیصده. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي، خو لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی
رادو اوریدونکو کارکوونکو ته د ولسمشر او د زرایي د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر هرکلی کوو. ډېر خوشحاله چونه مونږ خو چونکې د فرضي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي، نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی، ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کښې اتیا فیصده مشکل به ورک شي، هم به اداري فساد ورک شي، هم به تروریستانو ډلو کښې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیموکریسیږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کښې او په قانون چوکاټ کښې په اداري فساد کښې په سلو کښې انشاءالله امیدوار یم چې اتیا نوي فیصده به اون د رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه د ولسمشر نه
کندهار ولایت دروندګه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د دروندګه ولسوالۍ سړک را ډمپر کړي. مننه.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینه یم د میدان وردګ ولایت شهادت ولسوالۍ نه. زما د میدان وردګ ولایت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتبونه نه شته. هیله ده چې مکتبونه جوړ کړي او په میدان وردګ ولایت ژبه ټولو سره کښې امنیت را شي. دلته کورونه دي، دا هم ټول طالبان تشخیصوي او کورونه پاڼي او دا کمیټي شی وړي پاکستان ته او هلته طالبانو به یې خرڅوي. هیله ده چې دا کار وکړي او حکومتي چارواکو ته زموږ خلکو رسوي.
السلام علیکم، زه برېښنا امید یم د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ته تاسو دا پیغام پرېږدم. هیله کوم زما پیغام راته نشر کړي. اووه میاشتې کېږي، درې میاشتې کم کال پراسو چې زموږ په ولسوالۍ کښې شبکې کار نه کوي، یوه شبکه هم کار نه کوي. موږ هیله کوو چې دا شبکې راته خلاص شي، خصوصا د هلمند ولایت څخه زما دا غوښتنه ده. په دې هیله کښې زما پیغام نشر شي.
سلام نشر کوم، زما یو خبره په کار مې زما دغه د دغه خپرون چې دغه د یو کلی زر د غونډې لامه چې دی دغه نیکې باید اوږده شي او دغه نورې خبرې زما اوس هېڅ خوند نه کوي.
مننه کوم ګرانو خویندو، ستاسو آوازونه مو دا تخپره کړل. د اونۍ په اوږدو کښې به هڅه وکړم چې د میدان وردګ او هلمند ولایت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکې کړم او ځواب به یې واخلم. او د بلې خور چې د ازادي راډیو د یو کلی زر غږونو د ډرامې په اړه نظر ورکړی و، ډېر ښه نظر لرې. زه هم د راډیو مسؤلینو ته ستاسو پیغام رسوم، خو البته په کومه بڼه چې اوس دا خپرونه اوري له لومړي سره همدا ورته انتخاب سوی و او پر مخ وړل کېږي، خو د وخت په اړه به ستاسو پر نظر غور وسي. بیا هم نه له نورو خویندو هم هیله کوم چې د همدې پروګرام له لارې خپلې ستونزې او شکایتونه موږ ته ووایي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې زموږ د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې اعلانې شي. در سره ویلې کوي دا خپرونه د ټول افغانستان لپاره د کاغه نارینه دي که ښځینه. ازادي راډیو ستاسو شکایتونه اوري او له چارواکو سره یې شریکوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو ورځو نورو اورېدونکو ته.
هلو، السلام علیکم، د ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلامه، زما د ازادي راډیو څخه دغه خواهش دي چې ازادي راډیو باید په افغانستان کښې د افغانستان کښې بیا په کندهار کښې د پنجوایي ولسوالۍ کښې تر ټول افغانستان امنیت دلته زیات دی. په دغه ولسوالۍ کښې زموږ ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي، ځکه دلته د کوکنارو کښت کرل شوی دی. تر ډېر دا بیخي دا زراعتي مځکې دي، بیخي ډېرې مځکې د کوکنارو کښت کرل شوی دي. دولت حتی که درته ووایم نیمای زیات دولتي کسانو کوکنار کرلي دي او د دې څخه حاصل ګټه اخلي او دولت یې مالیه ټولوي.
زما نوم نور احمد دی، د کندهار ستا سره په تماس کښې یم. ورور، زموږ دغه پیغام دی دغه په نشر کوي چې په ښار کښې د کندهار په ښار کښې دا ساکیان وروره په عامه چس خرڅوي، په عامه روین خرڅوي. ګرده ځوانان یې په اخته کړله دغه د شهیدانو پر چوک باندې. تاسې راشئ پر دغه د جامع عمر دیواله ته وګورئ چې د سهار د خوا څه په سوو نفر دلته ناست دي په عام بازار کښې کوي. دغه خو ورور دغه زموږ غږ در لوړ کړو چارواکو ورسوئ.
السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نم محمد السلام
علیکم. ز شبیر اللہ جان بیش خبر کری چکا پیغام لرم دا چی دا زمگ دولت د زنان لپاره باید د کرنو فرصتونه برابر کړي ترڅو چې زیات ځوانان کرنو باندې مصروف شي. د نننۍ چې کومې نامنې روانې دي ان شاء الله په دې نامنې په مخنیوي کې به مهم رول ولوبوي. والسلام.
وعلیکم السلام وروره. ستاسو نظر مهم ده. د خبر کړ هیله ده چې چارواکو اوریدلې وي. د دیونی د ازادي او اوریدونکو د خبرونی وخت هم دومره وو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. مننه ستاسو له پیغامونو او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو کې همکاري سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.